خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان ولس جرګه د طالبانو خپل منځي اختلافات او نشتې په هیواد کې د سولې د ټینګښ لپاره یو ښه فرصت ګڼي. د اصلاحاتو او تغییر په نوم د ځوانانو شبکې له افغان هو سرتیرو څخه د ملاتړ تر څنګ د دولت وسله وال مخالفینو څخه غواړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. او د بیکاری پر وړاندې د ځوانانو د غورځنګ غړي له بهرنیو هیوادونو غواړي چې افغان کډوال خپل خاور ونه باسي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولس جرګه د طالبانو خپل منځي اختلافات او نشتې په هیواد کې د سولې د چنګښ لپاره یو ښه فرصت ګڼي. د دې جرګې دوه مرستیال نذیر احمد زینن ازادي رادیو ټول دا ډول خپل منځي اختلافات به د دې لامل وګرځي چې د ټټي کچې طالبان له جګړې لاس واخلي.
ډېر په اسانۍ سره اوس کېدلی شي چې دوی دې خبرې ته سوق شي، خو له کار غواړي د سولې شورا باید په دغه وخت کې خپل امکاناتونه کار واخلي او خپل وطنوالو سره رابطې وکړي. ما پان بده یو ډېره
دا په داس حال کې دا چې د ولسمشر د لومړی مرستیال ویان سلطان فیضی لازادی رادیو سره په مرکه کې ول چې د طالبانو مشر ملاختر محمد بنصور د کوټي د شار په 25 کیلومتر کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي سوی دی. په ورته وخت کې په زابل کې د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې یو قومندان ازادي رادیو ته ول چې د دوی ملګرو پر ملاختر محمد منصور ډزې کړې دي، خو د ملاختر محمد منصور د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنۍ ته ویلي چې دا خبر رښتیا نه دی. د اصلاحاتو او تغییر په نوم د ځوانانو شبکې له افغان سرتیرو څخه د ملاتړ تر څنګ د دولت وسلوال مخالفینو څخه غواړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. د دې شبکې غړو نن په کابل کې د یو غونډې پر مهال له وسلوال مخالفینو څخه وغوښتل چې د ملکی خلکو او افغان سرتیرو له وجلو څخه لاس واخلي. د اصلاح او تغییر په نوم د ځوانانو شبکې ویان سید موسیم احسانی د وسلوال طالبانو او داعش ډلې په وړاندې د افغان سرتیرو مبارزه وستایله او زیاته کړه چې وسلوال ډلې باید د افغانستان د خلکو صبر و نازموي. د شبکې همدارنګه له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د تروریزم سره د مبارزې په ستراتیژۍ کې د نورو هیوادونو سره د اړیکو ټینګولو ترڅنګ په ځانګړي ډول پاکستان سره بیا فکر وکړي. په کابل کې د لویدیځ زون د ولسی شورا غړي وایي د هیواد اوسنۍ وضعیت د منلو وړ نه دی او خلک باید د امنیت او سولې د ټینګښ لپاره له حکومت سره مرسته وکړي. د شورا نن په کابل کې د افغانستان د لویدیځ زون د یووالي په نوم یو غونډه رابللې او ویلې چې د افغانستان دشمنان او ګاونډیان دغه هیواد د خلکو ترمنځ تفرقې ته لمن وهي. له دې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست هم ویلي وای چې ځینې سیمه ییز هیوادونه غواړي په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو ترمنځ د جګړو له لارې خپل اهداف ته ورسیږي. او د بیکاری پر وړاندې د ځوانانو د غورځنګ غړي له بهرنیو هیوادونو غواړي چې افغان کډوال له خپل خاور ونه باسي. دغه غورځنګ یو غړي هنر خان احمد زینن ازادي رادیو ټول د کډوالو بیرته راوستل به په افغانستان کې د بیکاری ستونزې لا پسې ډېرې کړي.
دل دس کار نه نخاری نسل لپاره خلک راغواړي او خارج ملکونو ته وایي وایي کوم خلک ډېر تکلیفونه سره لري آتا او ته وایي چې قبولي ورکي.
د غورځنګ لسکونه غړینل په کابل کې راغونسي وو او پر حکومت انتقاد وکړ چې د ځوانانو لپاره د کارمندلو په برخه کې بې پروايي کوي. دا په داس حال کې دی چې د جرمني حکومت افغانستان ته د هغو افغانانو د بیرته ستنولو پریکړه کړې چې اقتصادي کډوال دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. روسیه ایران ته د اس دریس او د افه هوا توغندیو استول پیل کړل. دا خبر د وسلو د تجارت په چارو کې د روسیه د ولسمشر سلاکار ولادیمیر کوژین نن اعلان کړ، خو کوژین په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. روسیه په 2013 کال کې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره سم ایران ته د اس دریس او توغندیو د ورکولو معاملې وزندوله، خو د نړۍ لشپګو پیوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي توافق وروسته پوتین د بندیزونو سکل لغوه کړل. چارواکو تیره میاشت خبر ورکړ چې مسکو او تهران د دې توغندیو د سپارلو په اړه وروستۍ موافقه کړې ده. د اس دریس او توغندیو پر معامله اسرائیلو او د امریکا په ګډون ځینو نورو هیوادونو اندېښنه ښودلې وه. اسرائیل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نورو تحقیقاتو غوښتنه کړې. اسرائیل د غوښتنه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA د هغې څېړنې له خپرېدو وروسته کوي چې وایي ایران په 2009 کال کې د اټومي بم د جوړولو پلان درلود. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د IAEA د راپور په اړه چې پرون خپور شو ویل د دې ادارې اسناد موثق دي او ایران د اټومي بم د جوړولو لپاره خپلې هڅې په چلول سره پټې کړي. نتنیاهو زیاته کړه اسرائیل تمه لري چې نړیواله ټولنه به په دې اړه جدي څېړنې وکړي او دا خبره به یقیني کړي چې ایران باید اټومي وسله ونه لري. پیاوړي قدرتونه هم په دې باور دي چې ایران غوښتل اټومي وسله جوړه کړي، خو وايي دا موافقه د مخنیوي یوازینی لاره وه. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د موندنو له مخې ایران په 2009 کال کې هغه اټومي مواد جوړ کړي چې د اټومي وسلې په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي. ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا به د ترکیې هغه اقدام چې د دې هیواد جنگي الوتکې نسکور کړه هیڅ کله هیر نه کړي. ښاغلی پوتین خلکو ته په خپله کلنۍ وینا کې وویل چې ترکیه به پر خپل کار پښیمانه شي او د روسیې ځوابي اقدامات به د سوداګرۍ په برخه کې محدود پاتې نه شي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې روسیا به له ترکیې سره په توده جګړه کې ښکیل نه شي. پوتین زیاته کړه موږ به د تروریزم دا ډول پالل هیر نه کړو. موږ تل خیانت ته د تر ټولو بد عمل په سترګه کتلي او بیا به هم وګورو. هغوی چې زموږ الوتکه یې له شا وویشته باید په دې پوه شي. پوتین د تروریزم پر ضد د داسې یوې جبهې د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې فعالیت وکړي. د زیاته کړه چې هیوادونه باید د تروریزم پر ضد په مبارزه کې دوګونی معیارونه ونه پلي او له تروریستي ډلو څخه د خپلو اړتیاو په مقصد کار ونه اخلي. د روسیې ولسمشر همدار زیاته کړه چې په روسیه کې روان اقتصادي بحران د روسیې پر عامو خلکو ناوړه اغیز کړی. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې له پوځي اقدام وروسته د روسیې اقتصاد د تیلو د بایو د کمیدو او د لویدیز د بندیزونو له کبله له ستونزو سره مخامخ شوی دی. ولسمشر پوتین همدارز یاد زیاته کړه چې روسیا د خپل اقتصاد د ښه کېدو لپاره باید د تیلو د بیې لوړېدو ته انتظار ونه کړي، بلکې باید د نورو لارو چارو په لټه کې شي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د روسیا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیران نن په بلګراد کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په حاشیه کې کتنه وکړي. د روسیې RIA خبری آژانس دا خبر یوه ورځ وروسته له هغه تایید کړ چې سرګی لاوروف وویل د ترک سیال مولود چاوس اوغلو په پرله پسې ډول د OSCE د غونډې په حاشیه کې له ده سره د کتنې غوښتنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د چاوس اوغلو دا غوښتنه به رد نه کړي. نوموړي وویل د چاوس اوغلو خبرې به واوري چې هغه څه وایي. د انقره او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې د نومبر په 23 نیټه د روسیې یو جټ جنگي الوتکه د سوریې سرحد ته نږدې د یوې ترکۍ F-14 الوتکې په وسیله نسکوره شوه او پیلوټ یې ووژل شو. او وروستی خبر د سویس پولیس وایي د فوټبال د نړیوال فدراسیون درې چارواکي د امریکا له غوښتنې سره سم د بډو په تور نیولې دي. سویسی پولیسو نن سهار وختي په زوریخ ښار کې یو قیمتي هوټل ته له ننوتو وروسته دا درې تورن کسان ونیول. چارواکو ویلي چې دا کسان د میلیونونو ډالرو په ارزښت د فساد په قضیو کې په لاس لرلو تورن دي. دا خبرونه اوس هم د کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته پام وکړئ.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د شمیر لوی ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.4. په کندهار، هرات او مزار شریف ښار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 1.4 ده. په هرات کې به د تودوخې لوړه درجه 3.9 درجه. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 1.1 ده. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 4.9 ده. اسمان شین اټکل سوی دی. په غزنی او بامیان ښارونو کې هم اسمان شین دی. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 3.0 ده. په بامیان کې د تودوخه لوړه درجه 3.-1 درجه ده. او په بدخشان کې د تودوخه لوړه درجه 2.0 ده. اسمان یوریز اټکل سوی دی.
Thank you. آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، مجدداً احترامات ما را بپذیرین. موضوع بحث ما امروز در امواج آزادی، تحولات در روابط افغانستان با پاکستان و تاثیر آن به منطقه و ثبات بگوییم. و در قسمت دوم، قسمی که همیشه میگوییم راه های حل چی است، ما گفتیم اگر در سه کتگوری به موضوع نگاه شود به خاطر راه حل به در افغانستان، یکی مسئله تروریسم بین المللی که به موضوع و مسئله افغانستان هم خاص داخل شوه و یعنی یکی از این مرکزهای تروریسم واری افغانستان و پاکستان حساب شوه، نه تنها یعنی تنها به سوریه توجه نشه، کلی دوم فشار سر پاکستان بیایه و جامعه بین المللی همچنان کوشش کنه که چین و روسیه و اینا را هم مجبور بسازه که در مسئله افغانستان مثل مسئله سوریه نگاه بکنه. مثلا این سه کتگوری رو میتونیم روی صحبت کنیم استاد، از طریق شما خود استاد علم سیاسی هستین، این سوالا منطقی است نیست؟ نمیفهم نظر شما چی هست.
تشکر. نظر صاحب محترم، واضح سوال شما کلش بجای هست، اما کلش اونمو سوالایی که باید افغانستان در قدم اول ثباتش تضمین کنه، ای از همه مهم است و او مبارزه بر ضد تروریسم است. قسمی که افغانستان هم همیشه ای رایزگار کرده که تروریسم یک مسئله داخلی افغانستان نیست، تروریسم مسئله بین‌المللی است. پیشتر محترم حافظی صاحبم اشاره بسیار دقیقی در این مورد داشتن که حتی نامها از کدام گروه به کدام گروه و کدام گروه به کدام گروه تبدیل شده در این سالها و امروز تحت نام داعش خلافت بین‌المللی و جهان شمول امارات یا خلافت اسلامی را میخواهند که اینا گروه های خرد و روزی دیگر یا میبلند یا از دمروی خود پس میکنند و این هم پلان و پروگرام بسیار وسیع است. وقتی که این قسم است و حادثه که در فرانسه رخ دادم ای را ثابت ساخت، به مخاطر افغانستان باید تلاش بکنه که همکاری بین المللی را بر ضد مبارزه بر تروریسم در افغانستان با خود داشته باشه و ما خوشبین به این یک کم میتونیم باشیم که در عمل ببینیم چه قسم نتیجه میده با این فیصله اخیر بروکسل که ناتو فیصله کردن که در سال 2020 افغانستان در این مورد میتونن یاری برسانن و از لحاظ نظامی و میخواهند که ثبات در افغانستان بیاید و این بیخی منطقی است و این فشار هم است. به هند و پاکستان هر دوش باید ادایت بتن که در افغانستان صلح بخواه و در آوردن صلح یاری بکنن با هم بر افغانستان. اگر مخالفت های کوچک تاریخی که با هند پاکستان داره، با افغانستان پاکستان داره و امیال که داره که امیال کونه است در این کانتکست نو جهانی نمیتونه با او برسه پاکستان، از این نقطه نظر هم و از نقطه نظر از این که نفوس جهان علیه بشریت تروریسم فعالیت داره با انواع و متدها و وسایلی که اینا قتل میکنن انسان و نوع بشر، ای از لحاظ قوانین موجود بین المللی قطعا قابل پذیرش نیست. یا جامعه بین المللی به شمول سازمان ملل متحد که حافظ سال جهانی است و تأسیس شده، او قوانین خود تغییر بدن یا عجز خود نشان بدن و یا باید دست به کار شون. از این بعد بیشتر از این با ممالک مثل افغانستان تحمل از این نمیشه که تروریسم در اینجا دست باز داشته باشه و هرچی از دستشان باشه بخواه بکنه و افغانستان از لحاظ نظامی یک دولت ضعیف بپنداره. به همین خاطر ما لبیک میگیم با تجهیز قوت هوایی افغانستان از طرف ناتو که یک اشد ضرورت است، با اینکه اگر جنگ بر ضد تروریسم پیش میبرند باید همه جهات قوای زمینی و هوایی ناتو مکمل و مجهز باشه.
تشکر. استاد حافظی صاحب، شما چیز گفتنی دارین در این مورد؟ حافظی صاحب،
و شما هم دست بله سب بله میشنوید؟
بله آن میشنیم ادامه تین سب بله ادامه تین آفیسی
گفتم طوری که جناب پوانسه فرمودن ما مشکل اساسی که داریم فعلا مشکل ای است که رخدادها در داخل مملکت ما از اراده ما خارج است.
بله.
در اینجا جنگ های نیابتی صورت می گیرد، در اینجا آجنده هایی است که هیچ سبقه ملی نداره. به این خاطر سیاست رئیس جمهور افغانستان که اینا به اصل قضیه رفتن و گفتن که باید کشورها نه تنها کشورهای متحد ما که با ما پیمانهای استراتژیک دارن، بلکه همچنان کشورهایی که با آمریکا و با دیگرها اختلاف نظر دارن ولی در منطقه با ما شریک هستن، اینا هم باید در مبارزه بر ضد تروریسم در کنار افغانستان استاتچان و افغانستان حمایت کنن. ما فکر میکنم که افغانستان با ثبات میتونه آسیای مرکزی را نجات بده، میتونه که ایران را نجات بده، میتونه خود پاکستان را حتی نجات بده که امیال دمی حوادث پاریس هم یک نفر از چیز پیدا شد، یک نفر از پاکستان که در پاکستان ترند دیده بود پیدا شد دمی رخدادها، علاوه به ملا عمر اخوند که اونجا کشته شد، علاوه به ای که اسامه بن لادن در اونجا حضور داشت، این نمونه دیگیش است. بنان دو چیز قابل امیدواری است، یکی ای که دنیا حال قبول کرده که گپای که افغانستان میزد گپای هوایی نبود، گپای غلط نبود و افغانستان واقعا مظلوم واقع شده و افغانستان قربانی تروریسم شده، لذا دنیا باید افغانستان را کمک کنه. همین فشار است که حال پاکستان خودش درخواست میکنه که بیایه و همراه پاکستان افغانستان گپ بزنه و کسایی هم که روان میکنه برای ما یا به شکل عنانوی دوستای ما در پاکستان بودن، ولی این دفعه اینا به نمایندگی از پاکستان اینجا آمدن. این هم یک مسئله است.
بله دیر زیاد تبونه
تشکر والوالجی سب. این تحولاتی که در بین خود طالبا آمد این تا چه حد سب تاثیر خواهد کرد به موضوع؟
فعلا ما سه گروه طالبان را میشناسیم، یکی گروه قطر است، یکی ملا منصور در کویت است و دیگه ملا رسول است، نه که از بقایای دوستای ملا احمد عمر. یک گروه سومی فعلا از چوکات خارج است، دیگه من فکر نمی کنم که زیاد بتونه ادامه بده، اگر این لایک یک کشور دیگه او را تحمیل بکنه. و طالبایی که در قطر هستن از لحاظ سیاسی او قدر وابستگی به پاکستان ندارن، پاکستان نمیتونه اونا را مدیریت بکنه و طالبایی را که میتونه پاکستان سرشان حساب بکنه ملا منصور است، ملا اختر احمد منصور. یعنی هر بازی را که پاکستان بکنه سر اینمی ملا منصور باید بکنه و میکنه هم. و دیگه گپ داده به این نیست که طالبا رای حل باشه در افغانستان. رای حل پیشترم عرض کردیم، فعلا بازم سیاست هایی که در اواخر سیاست افغانستان تغییر خورده، یک فایده دیگه شمی است که پس ناتو را و ایالات متحده را پس به موضوع کشاندن فعلا. و حتی که وزیر دفاع امریکا این را ذکر کرد که صحیح است که افغانستان از دیگه کشورها کمک میگیره، اما از روسیه چرا؟ یک نقل است که برای ما داده. فعلا کمک روسیه برای ما 10,000 کلایشنکوف است، شاید یک قسم موضوعات مالی باشه، یا از هندوستان 4 هلیکوپتر نه. اما ما پیمان استراتژیک داریم با امریکا و ناتو، چرا ما متکی به این نشویم؟ فعلا که اونا پس علاقه مندی نشان دادن، حتی که وزیر دفاع امریکا میگه که ما تجربه جنگ افغانستان و در سوریه و کجا ما باید تطبیق بکنیم. این افغانستان فعلا چی هم شده به حساب تجربه جنگی در دنیا؟ به حساب ما اگر ما اینی موضوع را پیش ببریم، این سیاست خود از لحاظ بین المللی منطقوی و ملی عیار بسازیم طوری که هیچ کس ما نه قدرت دشمنی با کسی داریم و نه میخواییم که دشمنی بکنیم. و اینی موضوع را باید ثابت شوه و فعلا ما تحت حمایت نه تنها ناتو و امریکا بلکه دیگه کشور را هم فعلا قرار داریم، چرا که اونا منافع خود را میبینن. ای تو به این کدام گپ احساساتی فیلفور حرکت نمی کنن. یعنی بالاخره ما باید منافع همه کشورها را، ابرقدرت‌ها را، از خودمان درست باید بسنجیم و اگر که سنجیدیم میتونیم سیاست معقول اتخاذ بکنیم.
در ازیاد تمنه نوال والجی
سن ما انشالله
تشکر استاد اولوالی صاحب د معقول سیاست خبر او کړل همیش چې د پاکستان پر وړاندې کله د افغان حکومت د تګلارو پالیسي خبر کیږي نو وی چې افغان حکومت منظمه پالیسی نه لري افغان حکومت په زړو فکرونو په زړو پیشنهادونو سره په وار ورزي او په وار ور بیا د خلکو په خبره فریب خوري د پاکستان لخوا ستاسو په باور یعنی ستاسو پیشنهاد څه دی ولسمشر ته چې آیا دا ضروری نه ده چې پاکستان ته لتګ مخکې خپل داخلي صف یو ځل قوي شي یو نظر یو ګټ دریس سره بیا پاکستان حرکت وکړي
بالکل دا سلو کسل د تایید وړ خبره ده مونږه ټول دوستان همدلته څوک چې په افغانستان باندې فکر کوي همیشه هم دا ورته وایي چې د خپل بام واورې په د بل چا ګاونډي په بام اچول دا همیشه ښه نه دي مونږ څه کړي دي خپله سوله دپاره په داخل کې اقدامات زمونږ چې بیا د پاکستان نه توقع لرو د پردي ملک نه چې مونږ ته سوله راولي مونږ چیغې دغه دي محترم مشرانو د حکومت وحدت ملي دواړو ته چې یو شی شخصي او قومي او دا سمتی امتیازات غوښتنه یو په بل متحملوي د دې نه تیر شي خلکو د ځان نږدې کوي یو رژیم سازي وکړي چې یو سم دولت جوړ شي دلته په افغانستان کې چې حاکمیت ولري او خلکو ته خدمت وکړي خپل خلک هم رښتیا ملي حاکمیت په رښتیا باید تطبیق شي دلته خلق د حکومت نه فاصله لري او حکومت دا کوي چې موږ ملي حاکمیت لرو شاید دولتي حاکمیت هم ته د نه لري دفاع نشي کولای د خپل ځان ملي حاکمیت خو ډېر لري پرې کوي فاصله د خلکو منځ کې ډېره زیاته شوې نو ستاسو د سوال په مقابل کې مشخص خبره به همدی او ښه به همدی محترم اشرف غني ته ډاکټر عبدالله ته او دا ټول دستګاه ته چې افغانستان خلک په دې مطمئن کی راوای چې موږ دغه پلان دی دا په دې دغه پرنسپونه دي او دا د سولې لپاره یو ملي اجماع باید جوړ کی نظر او مفکوره د خلکو باید ځان سره واخلي او حتی اوس موږ تاسو وینو چې حکومت د سولې باره کې یوه خبره کوي او د سولې باقي مانده شورا چې پاتې ده غړي یې چې پاتې دي هغوی هر څه وایي او هیڅوک ورته غوږ نه نیسي نو یا د هغه تقویه کې د مغد لارې نه د دولت لاړ شي یا د شورا بیخي لغوه کې نو یا که نوې جوړوي که نه جوړوي یو پلان او یو ګروپ او یو کمیسیون دې ورته جوړ کړي چې دغه د سولې مدافع وي او په دې کې د نظر خواهي که د افغانستان د خلکو نه چې د اکثریت نظر تایید اخیسته ای بې د دغه سه پلان نه تک پاکستانیان بیا هم هر آن کولی شي نظام موږ سره هغوی په دې پوهیږي چې دوی راضي هر کله او بل خیال دی نو هغه سم حقیقت چې موږ ته په لاس نه راکوي چې هغه موږ سولې ته او ثبات ته ورسوي او موږ سره مرسته وکړي
بله ما هم یک سوال میکنیم باز شنونده عزیز فرصت میتیم یک اعلانه که کوتاه میمانیم حافظی صاحب یک سوال است من همیشه تکرار رو میکنم خب بازم تکرار کنم ما چون جواب پیدا میکنیم یعنی ایست که در ممالک دیگه یک موضوع که میشه افراد مملکت یا سیاسیون مملکت روشن فکرایشان به یک سه دسته یا چهار دسته یا به پنج دسته تقسیم میشن در عین موضوع مثلا یکیش میگه خوب است یکیش میگه خراب است یکیش یک چیز دیگه میگه منتها در افغانستان در هر موضوع کلی فکرای جداگانه داره حکومت فکر جدا داره در بین حکومت گروه جمعیت اسلامی دیگه گروه حزب اسلامی دیگه فکر داره دیگه گروه های خرد ریزه دیگه فکر داره افراد هم فکر داره حتی میبینین امروز در رادیو بعضیا تلفن میکنه حتی ما را ملامت میکنه بعضیا فکر میکنه که ما فکر مردم مخشوش میکنیم یعنی یک توافق نظر توافق چیز در یک مسائل سیاسی ملی گپا نداریم ای در دیگه ممالک سیاست سازی رو که میکنه بعضی انستیتوت ها فکر ایجاد میکنه یا احزاب سیاسی از خود یک گروه خاص دارن اونا میشینن تیوریا را از نظر تیر میکنن یک سیاست جور میکنه از ما چطور صاحب در کوچام سیاست میکنیم در خانم سیاست میکنیم در ریاست جمهوری سیاست میکنیم با بین خودم دو نفرم جور نمیایم صاحب این قسمی خو مردم ما را جدی نمیگیرن صاحب نه نظر شما چیز حافظی صاحب
دو مسئله نظر صاحب اینجا هست یکی که بسیاری ها فکر میکنه که وحدت ملی عبارت از این است که هزاره و ازبک و پشتون و تاجک و پشهی و بلوچ یک جای شبه باز وحدت ملی است، یک چیز مکانیکی. ولیکن وحدت ملی از ارزش های واحد ملی سرچشمه میگیره و صرف نظر از تعلقات نژادی یا زبانی یا گروهی سیاسی، اینا باید موضع داشته باشن و به ارزش ها پابند باشن و ارزش ها وجود داشته باشن. ما شما ارزش های واحد ملی متاسفانه نداریم. دوم مسئله که اینجا هست، مسئله ایست که دولت ها یکی از وظایفشان در طول زمان نه تنها از احزاب بلکه از دولت ها همی است که اندیشه رهنمای ملی را با خاطر بهبود امور طرح کنند و در این مورد رقابت داشته باشند. یکی اگر کمبود داشت اندیشه رهنمای ملی که او پیشنهاد میکنه، دیگه شور غنیتر بسازه. اپوزیسیون به این معناست که آینه در برابر کمبودهای نظام است. ما و شما متاسفانه یک کاری که بسیار خراب است از لحاظ دموکراسی که اپوزیسیون نداریم و گفتن که اپوزیسیون نباید باشه و اپوزیسیون فرصت تبارز ندادن، حالان که پوزیسیون هم نداریم. همین کسایی که در قدرت رسیدن، تأسیس یک اقتدار به شکل موجود، این تمثیل پوزیسیون رو نمی کنه. پوزیسیون به خود تعریف داره، باید برنامه کاری داشته باشه، باید سیاستی داشته باشه، سیاست خارجی که او را اشخاص تغییر داده نتانند، در دراز مدت حیاتیت داشته باشه. 5 حکومت 2 حکومت بیایه، باز اهداف استراتژیک از او پایا باشه. اول همی آماجه ها تعیین شوه، اهداف ما تعیین شوه، باز میتودولوژی از این باید تعیین شوه که چه قسم بازیر ما اعمال چی کنیم، باز قدرت ما سنجیده شوه که چقدر زور داریم، که کدام کار خود در کدام وقت انجام بتیم، و موقعیت بین المللی خود نسبت به جهان تعریف کنیم، خود نسبت به منطقه تعریف کنیم. اینجا یک بدبختی کلانی است که امی دو چیز ما نداریم، نه ما یک اپوزیسیون متعارف داریم، نه اندیشه رهنمای ملی داریم و نه ارزش های دموکراتیک وحدت ملی داریم. وحدت ملی یک جایی مکانیکی زبان های مختلف و اقوام مختلف نیست، باید ارزش های ملی به وجود بیاد. شما در خیابان های کابل که بگردین، عکس یک آدم میره میبینین که او را مردم مثلا قاتل میگن، یکی دیگر را میبینین او را خائن میگن، ولی برای یک تعداد مردم بت است، او را میپرستن. این به این معناست که ارزش های ما هم محلی و گروهی و قومی و قبیله است. به این خاطر باید ما از این حالت برایم و این وقت شده میتونه که اندیشه رهنمای ملی در عرصه های مختلف از طرف آل خما حزب نداریم، یک حزب سراسر، یعنی دولت به نمایندگی از مردم رای گرفته و هر دو طرفش قدرت گرفتن. همیا یک تعریف بتن که اندیشه رهنمای ملی ما در اقتصاد چیست، در سیاست خارجی چیست، در سیاست داخلی چیست، بر رفاه اجتماعی چیست، بر فرهنگ چیست، ما چی کنیم. دیگه به این ترتیب کمبود جدی ما فکر است، یک فکر فراگیر قابل پذیرش هنوز خلق نشده.
بله، امی سوال های شما را راجع میکنیم. به شنونده های عزیز ما یک اعلانه که کوتاه با شماره تلفن برشان میگیم، ببینیم اونا چی رای حل پیشنهاد میکنن به ما.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
قابل یادآوری که از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست. شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین المللی هم یک دفعه تیز بگویم که 0042-2112-4501 در خدمت شماست.
بله، اوریدون کلور میروانی و کزان معرفی که آزادی رادیو ده.
بله، السلام علیکم. تو احمد خان محمد ریم زمین اول سالی سمیر کریم.
و علیکم السلام، مهربانی و کورورا.
ما نظام خدا لی داکتر اشرف غنی صاحب چی پاکستان تا جیر دا ایس گاتر نسی جناب لای دا پاکستان اسم ولی پا جیر پاکستان دا دیوا خوشتان نمانی چی دای زور نلجی زور نسی و سرکوالای چی دای زور و سرکی دا کیجی خوشتان منال کیجی
زور څنګه وکي څه رقم زور وکي اورورا زور څه رقم زور وکي یعنی جنگ ور سره وکي
و جنگ ور سره وکي هغه کې دا تاسو ته شروع کړی دیم دا څنګه د جلاني کړه دا هغه نه ورته نو اس کنسول راولې دا هغه جوړ کړی دی چې نه پاکستان بل هیڅ شي نه څه دغه نه زل
ډیر زیات مننه یو بل اوریدونکو هم خپل نظر سره مهرباني
بلی. السلام علیکم جناب مرسل تا آقای نظر تا محترم
مرمانو تا
محترمات
رو دیکن تشکر بله بفرمایید. جناب
مراقب دیما سوال جناب خبر متوجه ده. اول خبر خو میداده چې افغانستان یو غیر ملت ده، څنګه چې مخکې واحد نظر د مشرانو و څنګه چې مخکې یا سالمه رهبري وه، نو افغانستان کولی شي چې په ټوله نړۍ کې داسې خاص نوم او نشان درلوده چې تاریخ یې ټولې دنیا ته معلوم دی. آیا د جناب خپلواک صاحب نه مې پوښتنه اوله خو دا ده چې د افغانستان په رهبري کې دی که ملت کې، که په ملت کې د افغانستان ملت اتلس لکه کسانان د خپل خاورې د خپلواکۍ په خاطر باندې د روسانو په مقابل کې سرښندنه وکړه او دا خپله خاوره ازاده کړه، اوس آیا د نن مشکل په ملت کې دی که په رهبرۍ کې، که چېرې په رهبرۍ کې اوسېږي؟ څنګه چې مخکې جناب حامد کرزي شلو پاکستان ته لاړه د ناکامه رفت آمدونه وکړه او داسې یو مشخص میکانیزم یې نه درلوده، اوس د ما یا طرحه دا ده یا طرحه مې خو دا ده چې اول جناب د افغانستان ټولو علماوو ته به م یو دعوت ورکړی وو چې دوی د افغانستان پرګند په یا فتوا ورکړی وه، ویلي وای چې په افغانستان کې کامله د طالب او د افغانستان د پولیس بیا نو مشروع ده، چې دا جنګ بدون ده چې پاکستانیانو ته مشروعیت ورکوي، د جنګ باید چې د افغانستان ټول د افغانستان علما کړي.
ډېر زیاته مننه، ډېر زیاته مننه. د پاکستان او د افغانستان علما خو به فتوا ورکي، یوه عادي غوښتنه د افغانستان خلکو نه ده پوره کړې چې په خپلو سیمو کې کلداره مکاروي، نو جنگ ته به څنګه جګ شي؟ دا یو مشکل لرو موږ او تاسې. یو بل اوریدونکی هم
خپلواک صاحب هم نیست. بله
السلام علیکم. نظر صاحب
السلام
علیکم.
او مهرباني سیم،
نو زه به تاسو ته د تروریزم په اړه کې خو خبره ده چې دا زیږنده ده چا ده او پیدا کړی چا دی، راوستل چا دی. دا زما د ګران محترم وزیر ساتي ساتخه پښتنه ده. نو یو سړی تللی و، یو کوچنی متل مراد صاحب درته تېروه. یو سړی تللی و بازار ته، یو دوکاندار ناست دی پر دوکان باندې، خورا ډېرې خوږې و، پنیر و، پتاسې و، شیان پراته دي و، دا مخ ته وایدی، داسې ورته ودرېدی، ول وینې نه کې خورې نه، وینې نه کې خورې نه. او بله پوښتنه به زما ده ساتي ساتڅه دا وي چې دغه د ناټو تړون چې زموږ چارواکي د افغانستان چارواکي په دوه مورات څوک پر لکړو راغورځېدل، څوک سره کم راتل، څوک نګوښېدل، او ژر ژر دغه لاسلیک کوي چې زموږ په وطن کې به ارامي راسي. دغه اوس موږ د چش دپاره په وطن کې دغه د لاسلیک یا دا تړون یا د چش دپاره وکړي، که د شمال د خواوې قواوې داخلي سي، د مرزیده د خوا داخلي سي، د جنوب د خوا داخلي سي، په هغه وخت کې به د دې پلنډه پلنډه په بروکسل یا په لندن یا په نیویارک کې چې اله پر افغانستان تیاری سو. نو دغه اوس ناده چې شلري دا د امزا د چې لپاره کې، دا لاسلیک د چې لپاره کې، خو دې تاسو یو نه موږ یو چې د کشمال دی، کله مرزه دی، ک جنوب خو دا شپخ لاس مټ باندې د تیری کې پر افغانستان پر خبره باندې افغانان د په شهادت رسې په اوره سوت کوټ کړې او دې ناس په بروکسل کې.
ډیر زیاته مننه،
تشکر. خب استاد صافی سوالا رو یادداشت کردین، سه آستاستا جواب بدین، سه ببینیم چی میشه.
هزار دفعه محترم رو دو پختنی وکره، یو دا چه تروریزم دی چا پیدا دی او چا زیگاول دی او چنگه کیگی، چه اول به پده خبری وکم. خبر دادا چه د ملګرو ملتو د منشور په اساس، د نړیوالو حقوقو د اصولو په اساس، یا په ټوله نړۍ کې، په نړیواله ټولنه کې یو هیواد حق نه لري چې بل هیواد د قوت او زور په وسیله حتی تهدید کړي. د استعمال حق خو یې هېڅ نه لري، او هر هغه هیواد که د بل هیواد د حاکمیت، استقلال او د خاورې تمامیت په ضد وسله پورته کوي، دا جګړه تجاوزی جګړه ده او غیر عادلانه ده، غیر مشروع ده، او دا جواز نه لري. مګر متاسفانه په همدې نړۍ کې چې همدوی خپله امضا کړي دي همدا تړونونه، همدغه تخطیګانې هم که ورته اشاره وکړو، مثالونه ووایو، شاید د پروګرام د حوصلې نه هم پورته وي، زخ ډېر وجود لري. تروریزم هغه لاره ده چې یو گروپ یا گروپونه په جهان کې د خپلو سیاسي اهدافو ته د رسیدلو په خاطر باندې یا مذهبي اهدافو ته د رسیدلو په خاطر باندې یا حتی اقتصادي تروریزم هم شته، ترور اقتصادي اهدافو ته د رسیدلو په خاطر باندې بیل چې د انساني او سوله ییزو لارو نه اقدام وکړي، دوی د دهشت افغانۍ ویره اچونه، خلکو وژنه، ملکی اشخاصو له منځه وړل او د ملکی ځایونو له منځه وړل، کلتوري آثارو له منځه وړل، جوماتونو معبدونو له منځه وړل، او دې د طریق نه چې غواړي په یو ټولنه کې وحشت خلقي، دغه دولت په ضد د همغه ټولنې هڅې روانې کړي چې نه اعلان شوی او نه دوی حیثیت یو دولت لري، مگر مستقیم یا غیر مستقیم د ځینو متاسفانه د ځینو دولتونو د خوا دوی تقویه کیږي. دا د همدغه افراطی افکارو زیږنده تروریزم د هر چا په وسیله چې سر ته رسیږي او هر چېرته د جهان چې سر ته رسیږي چې غیر مشروع او غیر عادلانه او جنایتکارانه عمل بلل کیږي. راغلو دې ته چې ناتو سره تړون د افغانستان امنیتی امضا شوی او دوی په افغانستان کې ناخوالې سړي وژنې او افغان وژنه ویني، اما دوی څه نه کوي، نو د تړون معنا به چې وي. فکر کوم چې همدغه نقطې ته په همدغه لحظه کې چې موږ غږیږو، ناتو او امریکا او نور هیوادونه چې غړي او دوستان دي هم متوجه شوي دي، کنه دوی به په نړیواله سطح باندې دا نه اعلانوو چې موږ عسکر هم نور افغانستان کې پریدو، هم تجهیزو، هم هوایي قوا ورکوو، هم 2000 کال پورې دوی سره مرستې کوو. دوی هم سترګې لري او نه بیسه لري په افغانستان کې نظامي چې ورته ورکړل شوي دي، او دا زموږ نه دوی ډېره دقیقه د نږدې نه څېړي. نو فکر کوم به چې دوی به هم دا ونه مني چې د ناټو په شکست افغانستان کې دا مسایل او پیښې منجري یا خاتمه پیدا کی، بیا به دوی په ټول جهان کې کوم بل اقدام کولای و نشي. نو فکر کوم دوی ورته متوجه شوی دي.
ډیره مننه استاد،
فرمایش نو ورکو چې کله څه وکي، اما دوی خپل پیږي چې کله څه وکي.
ډیره مننه نظر صاحب، مخکې مونږ تاسو ویل چې خبرونه کې مونږ هڅه کوو چې د ولسمشر سیاسي سلاکار اکرم خپلواک صاحب هم را سره په خبرونه کې د افغانستان ولسی جرګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې ارتباطاتو کې چې بیا پیریږي ولسمشر اسلام آباد ته ځي، په دې اړه ولسی جرګه څه کوي شي، څه سپارښتنې کولی شي ولسمشر ته ولري؟ د ولسی جرګې غړی ګلپاچا مجیدی صاحب هم موږ سره د تلیفون په لیکه کې دی. مجیدی صاحب، ناڅاپ هم درته زنګ واره، خبرونه ته په خیر راغلی. تاسې به هم خبرې چې ولسمشر له نواز شریف سره له کتنې وروسته فیصله کړې چې پاکستان ته ځي، ولته به له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. ولسی جرګه تاسې د ولس استازي، څه سپارښتنې لرئ ولسمشر ته چې دا ځل هم لکه پخوا په شان په وعدو اعتبار وکړي او که له پاکستان سره قاطع وغږیږي؟
مننه پسر کې غواړم سلامونه تاسو ته او ودی ساتي صاحب ته او که نور څوک مېلمانه وي هغو ته سلامونه اورېدونکو سلام وړاندې کوم. لکه تاسو تاسو په جریان کې چې ولسي جرګې دواړو کوټو په دې باندې بحث درلودلو، مشرانو جرګې ولسي جرګې موږ غوښتنه د جمهور رئیس نه دا وه د حکومت لوري نه چې په ډېر یو قوي موضوع سره د خبرو کې داخل شي. په اول کې موږ غوښتنه هم لکه د حکومت هم دا نظر و چې پاکستان باندې نور اعتماد کېدلی نه شي، ځکه دغه څو کاله دغه موسمي حالاتو ته دوی ګوري، پسرلي او مني کې چې اوباخي پسرلي او په اوړي کې چې هوا ګرمه وي تاوده وي، هلته دوی ترهګر حمایه کوي، جګړې ته زور ورکوي، خپله د جګړې تر شا ولري، او بیا په سړه ژمي کې نو د خبرو د اترو او د سولې خبرې کوي چې هغه هم په ځای د دې چې موږ ته ګټه وکړي. متاسفانه هر وځلې یو ژور مشکلات د مخالفینو او د حکومت ترمنځ نور هم را پیدا کړي دي. نو دې خاطر په اوسني حالت کې چې کوم خبرې فکر کوم د سونه بم په غږ لیدلې پلاوی راغلی او د پاکستان او د پښتنو مشرانو راغلي دي، هغوی خبره یې ومنله. بیا چې ډېر فشارونه په ورباندې راغلل، ولې افغانستان حکومت حاضر نه و چې بیا د پاکستان په منځګړیتوب خبرې وشي. نو اوس کومې وعدې چې شوي دي په وروستیو ناستو کې چې هغه کې په واضح توګه د افغانستان حکومت ورته ویلي دي چې طالبانو کې به ښه او بد تاسې نه یې سبا دواړه ورته په یوه سترګه ګوري، ځکه پاکستاني طالبان یې په ډېر بې رحمۍ سره چې پاکستان په مخالف و خصوصا د وزیرستان خاورو سره خاورې کړو او ځان یې ارامه کړو، پاکستان یې نن مسلم کړی دی او جګړه یې ټول افغانستان د طرف ته دوی سوق کړی دی. نو په دې خاطر د افغانستان ولس هم ګیلې لري، هم شکایتونه د پاکستان نه لري، او پاکستان اوس وروستیو کې دا وعده ورکړی ده چې هغه کوم ترهګر چې د افغانستان دي نور به حمایه هم نه کېږي، هغه مصوم بستر به هم نوره پاکستان کې نه وي ورته، او دوی به مجبوره کېږي چې د سولې مذاکرې ته کښېني، او که چېرې څوک کښېننستل هغو سره به هغه عمل کېږي لکه پخوا چې دوی خپل طالبان سه هغه طالبان چې د دوی مخالف وو د هغوی په شان. نو په دغه رقم یو تعهد ورسره شوی دی. مونږ د ولسي جرګې غږ په ولسمشر مې تېره ورځ په ولسي جرګې کې هم همدا بحث وشو چې ډېر د قوي موضوع نه وغږېږي او بالاخره عملی غوښتنه د پاکستان وکړي چې عملی کار باید مونږ ته وښیي او نړیوالو ته یې وښیي. نو په دې کې ژمنې شته دي په منځ کې منځګړیتوب کې د برتانیا صدراعظم په دې کې د او پاکستان د دې ولسمشر دوه ورځې درې ورځې وروسته سفر دی په دې آسیا د زړه کانفرنس. نو زه فکر کوم چې دغه ټول مسایلو کې به د ولسمشر کوم نظر چې مونږ لیدلی هغه نظر دا ده چې فقط باید پاکستان عملا مونږ ته نوره وښیي په خبرو په اترو باندې نه کېږي. نو عملي غوښتنه د افغانستان دی په ټولو کانفرنسو کې په ناستو کې، نو انشاءالله یو نتیجه به ورکړي، او که چېرته دا ځلي پاکستان د افغانستان سره کومې ژمنې چې دي په هغو باندې عمل ونه کړو، زه فکر نه کوم چې بیا به د افغانستان حکومت هم زړه ښه کړي یا مشرتابه یا د افغانستان نور برخې او دواړه طرفه قومي مشران، ځکه قومي مشران هم چې کومې ناستې مونږ په ولسمشرۍ کې ورسره لرلې هغوی هم په ډېره دا سره ویل که چېرته پاکستان دا ځلې د خبرو اترو کې سپین نه وي او هغه څه چې وایي په خوله هغه باندې عمل ونه کړي، مونږ به په پاکستان کې هم هغه مزاحمتونه ورته شروع کړو کوم چې لازم دي. نو فشار په پاکستان باندې دا دی او د پاکستان غوښتنه یې مکررن چې اوسي. مونږ امیدوار یو چې د افغانستان حکومت اوس یو ثابت سیاست مخته کړی دی د پاکستان په موقف کې، او د پښتو سیاست نه
نو اتمن
ان شاء الله نتیجه
ورکړي. موږ د دې امیدواري لرو. بله مجیدی صاحب، شما امیدوار هستین، شاید خوب است که کل ما امیدوار باشیم، مونتا بعض از شنوندای عزیز ما تلفن کردن اونا قدر امیدوار نیستن، میگن این مسائل روزگمی است. شما چی گفته میتونین به شنوندای عزیز ما که این بار یه ذره این موضوع جدی باشه؟ بعض از سیاست مدارای بین‌المللی هم در این روزا در صحبتهای خودشان میگفتن که اگر ما مجلس میکنیم یه مجلس یک کافی و چای میشه اگر ما به یک نتیجه نرسیم و عمل نکنیم. این سب بازم به خاطر کافی خوردن یا چای خوردن سب با پاکستان برن و بیان و از این قبیل مسائل سب بازم نتیجه نره، بازم مردم ما ناامید میشه. این بار چقدر شما سبب دارین که قدر امیدوار هستین؟
ما جناب نظر شما بسیار دقیق گفتین، من امروز هم بالای پاکستان کدام اعتماد کردن نمیتونم و اگر کدام عملی را بکنم که خاص مردم افغانستان است بازم در او به چشمش به نظر شک برش میبینم، به خاطر که از بطنی که پاکستان تیار شده به نفع افغانستان نبوده، مزاحمت ها بر افغانستان کرده، تخریبات افغانستان دست به عمق استراتژی نو هست. ولی امیدی که ما دارم از مذاکرات که اخیرا هست که یک نتیجه شاید بده، ولی اعتماد هیچ وقت بالای پاکستان شده نمیتونه. به نظر من خود من کسی هستم که هیچ وقت سرش اعتماد کردن نمیتونم به هیچ وجه، ولی امیدواری رو باید از دست نتیم، دیگه چاره ای نداریم جناب نظر صاحب. ای کاش که ما امور امکاناتی را میداشتیم که حقا در دوران شهید دکتر سید نجیب می بود، اگر اون شرایط ما میداشتیم ما از یک موضوع زور و از قوت سید امرای صحبت میکردیم. در حالتی هستیم که هم قوای امنیتی ما بگدایی، هم ماش مامورین ما بودیجی عادی ما بگدایی استک و هم چیزی در دسترس نداریم که در مقابل پاکستان با او امکانات نظامی که پاکستان داره ما بجنگیم. ولی یک چیزی که ما هست، مردم افغانستان تعهد خود داره، اسلام است که از او بسیار متدین مسلمان هستند و با قوت اسلام به یاری خداوند همیشه یا تکیه دارند، و در اینجا فقط فکر میکنم که در این حالت بازم یک تبعیض به افغانستان چاره جز ندارن که بعد از این که صحبت ها شود، ولی صحبت ها باید شما یک چیزی که من میخوام برتون یادآور شما، متاسفانه حکومت های افغانستان بسیار ضعیف در سابق عمل کردن. دفعه اولی که رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان میره، شما باور کنین در تمام وزارت خارجه و ریاست جمهوری موادی نبود که 22 بار جناب کرزی سه پاکستان رفته، روی چی موضوعات صحبت شده، روی کدام اجندا و فیصله چی شده. بالاخره سفارت پاکستان خوشبختانه یک چیزی اسناد بیرون شد که عنوان نشان میدانه که در این مذاکرات چی گفته شده. یعنی یک از موضوع بسیار ضعیف دولت افغانستان، یعنی بدون مسئولیت عمل میکنه. فعلا در حکومت یک چیزی است که مسئولیت پذیری زیاد شده و خود شخص رئیس جمهور بسیار با قاطعیت این مسئله را تحکیم میکنه. و شما در جریان هستیم که در تاریخ 13 سال نه، حتی در تاریخ 35 سال پاکستان عضو نکرده بود برای مذاکرات. حتی یکی از رقیبای بسیار اصلیش که هند است، او را به اصطلاح در دامنش خود انداخت که شما بگین افغانستان که در میز مذاکره بشینه. و این چیزهای حالتهای نشان میده برای ما که پاکستان زیر فشار کشورهای، خصوصا کشور چین است، کشور روسیه است، کشورهایی است که در منطقه هستن بسیار بالاشان فشار آوردن، به خصوص چین. و بله، اولین بار چین یک سیاست بسیار واضح در قبال جنگ افغانستان اعلان کرده در این سال اخیر. و این باعث ازی شده که پاکستان مجبور شده به این چیزا. این یک خوشبینی است، ولی اعتماد ما فرموده شما به هیچ وجه اعتماد نخواد داشتم و نخواد کردم بالایشان. و مردم افغانستان هم حقشان است که اعتماد برشان نکنه، به خاطر که 35 سال ما در خون که میرالتیم از دست پاکستان است و سیاست بسیار مخرب پاکستان است در مقابل مردم افغانستان.
دیر از یاد تماننه ده ولسی جرگ غده گلپاچه مجیدی و چه پاکستان تا ده ولس مشر غنی ده راتلون که سفر او ده دوره هوادونو ترمنس ده ارتباطات و ده چه ولسی جرگ چه سپارختنی کردی ولس مشر تا پدی اره لازه دیر آدو سرخ پلا نظر شریکو. مجیدی سیب دیر از یاد تماننه.
تشکری میکنم. خب ما یک 14 دقیقه یا 13 دقیقه دیگه داریم ماستاستا به یک نتیجه مگه برسیم بد نمیشه. والوال جیسپ شما چی فکر میکنین تا در این موضوعات که تا حال که ما صحبت کردیم چی چیزای مثبت شنیدین، چی پیشنهادات خوب شنیدین؟ منتها به فکر من یک چیز رسید که طرف خود ما به خیال یک کم مشکلات داریم، یعنی در رهبری خودمان بعض مشکلات موجود است، اینا هم نمیتونن یک موقف ملی را آماده بسازن. و شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ برازی که در 13 سال گذشته کسایی که سیاست کردن سیاستش نتیجه نداد، در دیگه ممالک اتی یک حالت کشه و امو رهبرا تبدیل میشه، چی به اساس انتخابات یا به هر چیز که باشه، منتها از ما انتخابات هم شه و باز امو نفر هم میاد. تنها امیدواری از آقای اشرف غنی است، منتها آقای اشرف غنی هم یک قسم پادشاه بی عسکر واری سیب، کل زیردستاش عسکرینه، کل جنرال سیب، کلش از خود یک امر و یک موقف دیگه پا داره و گفته مردم، یعنی زورش نمیرسه. دهیت یک حالات شما چی پیشنهاد میکنی؟
در داخل دولت افغانستان گروپ هایی که وجود داره فعلا خوشبختانه که اونا همکشون زیدی پاکستان هستن و فعلا از لحاظ سیاسی دولت افغانستان آقای دکتر اشرف غنی هم فعلا قد نظر خوبی به نسبت به پاکستان ندارن که موضوع گیری ثابت را که انجام دادن اونا به این خاطر بود که می بیایه به پاکستان سر واقعیت ها گپ بزنیم قد پاکستان. این حال ما در نشستی که میریم ای باید این می گپ مجدی سیب که تا بالید 20 چند سفری را که آقای کرزی به پاکستان کرده نتیجهش معلوم نیست، این به واقع بسیار مهم است. ما تو اگه تاریخ سیاسی قبلی خود نفهمیم ندانیم و باز نمیتونیم بریم در اونجا با اتکا با اونا حرف بزنیم با پاکستانیا. ما در یک کنفرانسی به بین پارلمانی به صفت کارشناس ما رفته بودم در وقتی کرده است، ما در اونجا هم ناکام بودیم از امی لحاظ که نتونستیم. و فعلا نظر ما این هست که این جناب آقای دکتر سیب عبدالله و دیگر دوستایی که در رأس قدرت هستند در این موضوع همه متحد هستند. این حالی ما چطور بتونیم از این موقعیتی که فعلا ما داریم استفاده باید بکنیم؟ در اینجا سیاست به این مفهوم نمیشه که ما یک چیزی را بشنویم یا هیچ پایه و اساسی نداشته باشه، ما چی هم نداشته باشیم، اساس هم نداشته باشیم، ما بریم روی از او گپ بزنیم. کشوری که نتونه منافع خود بفهمه و نتونه منه و دشمنای خود منه فیشه بفهمه و دیگه کشورهایی که در این منطقه چی منفعت داره و دوستگیری بکنه ایره تاکتیک شنه فهم واقعا و سیاست روزمرگی میکنه. اما فکر بکنم که این اواخر ما صاحب یک سیاست خوب شدیم و دیگه که ما دوستای بین المللی ما پس دوباره تعهد کردن این ناتو و امریکا دوباره حمایت میکنن از دولت فعلی افغانستان مطابق پیمانی که بستن باید هم حمایت بکنن و اونا علاقمندیشون بعد از قضیه پاریس زیاد شده و دیگه بعد از تحرک روسا انجام دادن یا چینایی انجام دادن این گپ یک کمی برای ما مفید واقع شده که ما بتانیم حمایت بهتر و بیشتر از اونا را برای خود داشته باشیم و هم یک اجماع منطقوی در اینجا با وجود بیاید که آمده فکر میکنم این تمام کشورهایی که در اینجا هستند اینمی صلح در افغانستان را میخواین و نمیخواین که در افغانستان زیاد از این تشنج باشه که منافع از اونا را ضربه میزنه. این موضوع افغانستان موضوعی هست که در اینجا هم منافع چین میتونه خوب شه و هم میتونه بد و هم از روسیه و از دیگه کشورها در اینجا. در اینجا نظر سیاسی مشترک فعلا تقریبا با وجود آمده و انشالله و تعالی با اتکا بین می وضع و می تغییر وضع ما میتونیم که موفق باشیم. و دیگه گپ ما نسبت به دوستایی که اینقدر بدبین هستن نسبت به پاکستان. پاکستان هم منافع خود داره، ملت خود داره، در اونجا برای مردم خود باید منفعت پیدا بکنه. اونا موضع خود هم میکنن، اما ما چرا دشمن بگوییم پاکستان رو؟ دایم دشمن، دایم دشمن. و برادر پاکستان ما بفهمیم، اگر رهبری افغانستان این معادلات درست بفهمه و مطابق به او عمل بکنه میشه که پاکستان منافعش ایجاب بکنه که پس دوباره با ما دوست باشه. یعنی ما باید منافع پاکستان رو مطلق بفهمیم که در چی نظر به منافعی که داره، نظر به نقاط منفی در که در سیاستش داره. این گفت پاره باست بتانیم از روی از او با او بشینیم و یا کنار بیاییم یا که دشمنی بکنیم.
دیر از یاد تمنن ولولجی سیب. حفیظی سیب کلا چه دی تسلی گوری چه ولسمشر غنی لگ دازل پاکستان سر سخت واخستلا و دنوا شریف پا خبری چه مونگ دیر هوادون نگوختی چه دی رازی که چه مونگ سر خبری اکلی خو نرازی که دی دا آیا دا پا دی مانا دا چه دا افغانستان حکومت توانی دلی چه اول پا منطقه که خپل دریس قوی کی یعنی اغا منطقوی اجماع تا تقریبا رسی دلی زکا کچیر تا تناوی نو بیا پاکستان پا وراند خوب دوم را سخت پالیسی نگوارا کوا
که منطقوی اجماع نوی یا دی اقل بینلی اجماع شتا او دی زبرزواکون اجماع شتا پا دا غطیر سوال از کالونی که پر لپسی اسناد ولندی شوی دی اغوی تا چه دی اغوی لاسوهنه او دی اغوی ترهگری حتی تر هاگ برید پوری چه دی ناتو بچیان اسکر دلته وجل شوی او بیا چې بیا پلی نیولی دی دا بسیر شوی دی چې په دغه کې د پاکستان څخه راغلي خلک دي چې امریکایان وجل دي وشتل دي یا برتانیان یا جرمنان دا خلک. نو دا موضوع دا معنی لري چې هغه څوک چې افغان عسکری وژني اما په عین زمان کې امریکایي عسکر هم وژني دوی مجبور دي چې په یو ګډ دریس کې دلته قرار ولري. حداقل امریکا او ناتو په دغه باندې اوس بالکل پوه شوي دي او د دوی د سیاست څخه برسیره ده چې هغوی ستلي شوي دي دغه دریز څخه چې پاکستان دومخې سیاست څخه. او په عین زمان کې منځنۍ آسیا هیوادونه او دا خلک هم موږ سره همغږ په دی دي چې کچیر په هغه په میمنه کې په فاریاب کې کله چې اوزا خراب شو ترینګل شو هلته په اوختي و یو تعداد خلک څه خواته د ترکمنستان دننه بیا هغوی ډېر مجبور شول او دوی هلې ځلې وکړل چې د افغانستان کې اوزا سم شي تر څو چې ترکمنستان ورسره خوندي وي. او په عین زمان کې دلته کله چې په دا سرحدونه د بدخشان او په کندز کې جنجال پیښ شو هلته دننه په تاجکستان کې ناخوالې پیل شولې. نو دلته د افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونه او امنیت سره یو دي نو په کار دي چې دوی موږ سره یو ځای اوسیږي او د روسیې منفعتونه دلته په منځنۍ آسیا هیوادونه کوم چې د شوروي یوه برخه ول دا هم دا اعلانیي چې باید روسان هم خپل سیاست د افغانستان د ثبات لپاره ورودنګي او موږ سره مرستې وکړي. اما زموږ غوښتنه دغه دي چې دوی یو بل جبهه خلاص نه کړي په دې چې کچيري دوی دی ناتو په خلاف دلته داخل شي زمونږ اوزا لپس خرابيږي او دوی په یو ګډ د ریسک کچيري دلته راشي او خپل اختلافات دلته نه ولي ځان سره بلکې په یو واحد د ریسک د روسیې ولسمشر ښاغلي پوتین همدارنګ په تفاهم سره د ښاغلي اوباما او نورو سره د توریزم د مبارزې لپاره دلته راشي او د دوی تعریف د توریزم څخه باید واحد وي داسې نه وي چې یو څوک یو ځای یو سنګر ووهي په دغه نوم چې دا تورست دي بیا هغه بلې راشي مثلا عسکر د افغانستان بمبار کړي چې دا تورست وو نو ځکه دوی لپاره پکار دي چې نړیوال منطقی هیوادونه او د افغانستان حکومت سره یو ځای شي او بل یو اخیری خبره دا کول غواړم چې کچيري په خپل افغانستان حکومت د خلکو د همت خبر خوردار و نه وسی دا ټول بین المللي او منطقوي هلیزل بیا بے پایلې پاتې کیږي ځکه چې اوس خلک ډیر اړین دي خلک ډیر پریشان دي دولت اقتصادی ودې ته هیڅ پاملرنه نه لري او زه د خصوصي سکتور د اساس پایسته صدا ویل غواړم چې او زه په اقتصادي لحاظ ډیر ترنګل دي کچيري پاکستان دې ته برینش افغانستان ته سقوط ورکی دا فقر او دا بیچارهګي او دا فساد افغانستان ته ماتي ورکول شي
بله پونس ودی صافی شما سه بزی پروگرام ما چی نتیجه گرفتین یک نتیجه گیری یک جنبندی بکنین سپاس میشیم بفهمین
تشکر بسیار زیاد ما امروز دوستای محترم ما کسایی که سوال هم کردن جوابای هم که شنیدن امی تأثیر تحولات اخیر روابط افغانستان و پاکستان بر منطقه و بر سل افغانستان بوده واضح است که این امروز به اثبات رسیده هر مملکت منافع ملی خود را میخواهد و به خاطر حفظ منافع ملی چون اعتماد بین دولت‌های مختلف نه در منطقه و نه در جهان کاملا موجود نیست هر دولت میخواد خود قوی بسازه تا از منافع ملی خود دفاع بکنه ثبات بیاره و وطن خود آرام نگاه بکنه افغانستان دینامی پروسه هم هنوز پسمانده و تکمیل نشده و خود اوقدر قوی نساخته که به تنهایی پیش ببره با لحاظ اجماع منطقه به فضل خداوند به وجود آمده و امیدوار هستیم که کشورهای مثل ایران و خود همی پاکستان هم از همی اجماع از بودنش و موجودیتش پی ببرن و اینا خود شریک بسازندهی که صلح و ثبات در منطقه بخواهن و از طرف دیگه مثل که دوستای محترم ما اینجا فرمودن قدرت‌های بزرگ نقش دارن از زمان تأسیس سازمان ملل متحد و عضویتشان در شورای امنیت و داشتن حق ویتو امیر روسیه، امریکا، انگلستان، چین، فرانسه اینا همهشان مسئول هستند که دارای حق ویتو هستند که صلح و امنیت بین المللی را تامین بکنن اگر صلح در یک منطقه با وجود نبیاید صلح بین المللی را مختل ساختن میتانه فلهازا افغانستان با یک پلان بسیار قوی با تأسیس با وجودیت وحدت ملیش با اصلاح کردن نظام خود و نزدیک ساختن مردم خود با خود و همچنان در منطقه تثبیت شخصیت افغانستان میتونه و باید بکنه با پلان مشخص بره به طرف صلح و ثبات آینده که امیدواری های و چراغا هنوز از سرخ به نارنجی مبدل شده هنوز سبز نشده امیدوار هستیم چراغای سبز برازی هم ایجاد شود
خب به امید چراغ سبز برنامه ما هم به پایان رسید پوهانس ودیر صافی استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل محترم آقای اسدالله والوالجی کارشناس مسائل سیاسی محترم آقای آذرخ شافزی رئیس کمیته روابط بین المللی و اتاقای تجارت و صنایع افغانستان بسیار زیاد تشکر میکنیم همچنان از آقای دکتر اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی که از طریق تلفن وعده کرده بودن هم تشکر میکنیم که ما را دو ساعت امیدوار نگاه کردن تا برنامه مدنم. آینده خدا حافظ ناصرتان
خدا پامان
جانان وطنا افغان وطنا ساتو چدورنا ساب دخمن پورشا ساتو چدورنا ساب دخمن پورشا سما جانان وطنا افغان وطنا سما جانان وطنا افغان وطنا ستاد وجو دورنا ستاب دخمن بورشا ستاد وجو دورنا ستاب دخمن بورشا زما جانا جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل گھٹے تن کی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجود